السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د څو لویدیځو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دې ډلې چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو، کاناډا، استرالیا، برتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي، پرون د مارچ په اوومه په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکي بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژوره اندېښنه لري. د دې ډلې مخکینۍ غونډه سږ کال د فبروري په 6 په پاریس کې وه. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون 4 تنه نور افغان بندیان هم خوشي او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان اداره کوي تیره شپه په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې تر دې دمه له 1.5 زیات افغان بندیان له پاکستانه خوشي شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزې کاکړ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي ځینې بندیان ناروغان او په بد وضعیت کې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان پولیسو ګڼ افغانان چې زیاتره قانوني اسناد نه لري نیولي دي، خو د اغلی کاکړ په وینا اوس د اسنادو لرونکي افغانان هم نیول کېږي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون د مارچ په اوومه په یو ناڅاپي سفر جګړه ځپلي اوکراین ته سفر وکړ، څو د هیواد ته د دریم سفر په ترڅ کې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو چارواکو اعلان وکړ چې ګوتریش اوکراین ته د سفر پر لاره پولنډ ته هم تللی، د دې سازمان مرستیال ویان فرهان حق خبریالانو ته وویل چې ښاغلی ګوتریش اوسمهال په اوکراین کې دی. د سرمنشي دفتر ویلی دی چې ګوتریش به نن د مارچ په 8 سهار مهال له زلنسکي سره وګوري او ټاکل شوی چې له اوکراین څخه ووځي او د پنجشنبې په ورځ به په نیویارک کې خپل دفتر ته ستون شي. د بنګلادش په پلازمینه ډاکا کې 11 کسان هغه وخت مړه او لسګونه نور ټپیان شول چې د یوې تجارتي ساحې د یو دفتر په ودانۍ کې چاودنه وشوه. پولیس وایي د پرونۍ چاودنې علت معلوم نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي. چاودنه مازدیګر مهال د یوې اووه پوړیزې ودانۍ په 4 پوړ کې وشوه او د پولیسو یو چارواکي باچومیا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له چاودنې 15 کسان په ټپي حالت کې روغتون ته رسول شوي دي او 11 کسانو سا ورکړې. په بنګلادیش کې په ودانیو کې مرګونې اور لګیدنې او چاودنې عادي پیښې دي، ځکه زیاتره وخت د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیول کېږي. او افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې ملي لوبډله به په روانه میاشت کې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې شل اووریزې لوبې وکړي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان د 2023 او 2024 کال لپاره د نړیوالو لوبو د کوربتوب فصل د مارچ په 15مه، 18مه او 19مه له پاکستان سره په شل اووریزو لوبو پیلوي. دا لوب لړۍ لومړی له استرالیا سره په پام کې وه، خو وروسته له دې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د چلند په غبرګون کې له دې لوب لړۍ د استرالیا وتل اعلان کړل، افغانستان پاکستان ته بلنه ورکړه. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو چې تر ډیره د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې مناسبت ته ځانګړې دي. په یو راپور کې به واورئ چې ولې د ښځو د حقونو فعالانې د مارچ د 8 په مناسبت په خپلو څرګندونو کې د افغان میرمنو پر وضعیت خپګان ښیي.
ځکه ټولې افغانې ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومې دي.
په افغانستان کې د مارچ د 8 په درشل کې د نجونو اعتراضونه
د درس ویلو زمینه مونږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه مونږ ته مساعده نه ده. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووځي او هغې سره محرم نه وي، نو دوی ته ډېر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې اړو کسانو ته د خپلو مرستو د رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل لوجستیکي مرکز ظرفیت لوړ کړی، خو آیا دا مرستې اړو کسانو ته رسیږي؟
د بشری مرستو په مورید دا یایم چې زمیدون ولسوالۍ ته دا د نړیوالو ټولنو لخوا یا د نړیوالو مرستو کومه جوپانه درغلې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو او په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. نن د مارچ اتمه د خځو نړیوال ورځ ده، خو دا ورځ داسې محل منزل کیږي چې په افغانستان کې د نجونو او خځو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګیدلې دي. د افغان خځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي وایي لګانو خځو سره چې خبرې کړې، هغوی په غیر حکومتي مؤسسو کې د خځو پر کار بندیز وی جړاونکې پریکړه بللې ده. د خځو د حقونو فعالانو هم پر افغان نجونو او خځو د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي او د طالبانو د دغو پریکړو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د جدي اقدام غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل فریده سیال اوروي.
دا مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ اته نړی په نورو برخو کې په خوخی او سره لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د نجونو او خزو په اړه وضعیت بدل ده. د افغان خزو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په دې مناسبت پرون په یو ټویټ کې ویلي، د افغانستان په 14 ولایتونو کې 13 ونې له 15 سلويختو افغان خزینه مشرانو سره میټینګونه کړي دي. د رینا امیری په وینا دغه خزو ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د خزو او نجونو پر کار بندیز مدني ټولنه ډیره ځپلې ده. مېرمن امیری لیکي په دې برخه کې د خزو رهبری خورا مهمه ده او له خزو سره د مدني ټولنو په رهبری کې باید مرسته وشي. په همدې حال کې اروپای ټولنې د مارچ میاشتې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی بندیزونه ولګول. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاندې نبیلا مزرالی ازادي راډیو ته ویل، دوی په دې کار سره طالبانو ته څرګند پیغام ورکړ.
Our message is clear.
هغه وویل، ازموږ پیغام څرګند دی، طالبانو باید بشري حقوقو او د ټولو افغانو وګړو اساسي ازادیو ته درناوی کړی وای. موږ به تر خپل وسه ستاسو د حقوقو لپاره په مبارزه کې ستاسو ملګرتیا وکړو. د اروپای ټولنې لخوا د افغانستان په ګډون د شپږو هیوادونو پر ځینو چارواکو او بنسټونو د بندیزونه لګول شوي چې د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن دي. د تازه بندیزونو له مخې د اشخاصو ته د ویزو ورکړه منع کیږي او شتمنۍ یې کنګل کیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف هم د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په هغو ښځو کې خوارځواکي 9% زیاته شوې چې یو امیندوار دی یا هم ماشومانو ته شیدې ورکوي. یونیسف وایي دا وضعیت هغه وخت بدلیدای شي چې د ښځو او تنکیو نجونو د تغذیې پر پروګرامونو پانګه وشي. دا میدان خار پوخانی خاروال او د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاری وایي، افغان ښځو ته د مارچ د اتمې لقبله د مبارکۍ پر ځای تسلیت وایم،
ځکه ټولې افغان ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومې دي. چیرته چې د ټولې نړۍ ښځې د مارچ په اتمه خپل ټولنیز ژوند کې له نارینهو سره د برابر او حقونو ترلاسه کول په ویاړ لمانځي، له بده مرغه چې په همغه اندازه پر افغانو ښځو محدودیتونه ډیریږي.
طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی د پانتون له تک څخه هم منی کړي. طالبانو چې ټینګار کړی ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکوي، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو نجونو پر کار هم بندیز لګولی چې پر دغو محدودیتونو یې په نړیواله سطحه انتقادونه شوي، خو دغو انتقادونو بیا هم د ښځو نجونو په وړاندې د طالبانو سخت چلند نه دی بدل کړی.
په کابل او پکتیکا کې پرون یو شمیر نجونو او ښځو د طالبانو د سختو محدودیتونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترض نجونو او ښځو چې شمیر یې نږدې 40 تنو ته رسیده، له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې بیا معترض نجونو او ښځو ویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوی چې دوی خپل غک پورته کړي.
د افغان معترضون جنو خو زغه غونډې چې د کابل په واټونو کې خبر شوې سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان جنو خو د طالبانو د سختري ذکرن لارې پر بنسټ لګول شوی بندیزونه غندي. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي اساس ولې مخته راټول شوی وي وای محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوی چې وای نو وختل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تمام زنایی که امروز داد
طول و خزو چنن یه عدالت غختنه او اعتراض وکرد هدف یه داو چه پا طول نره که هاگو خزو تا چه ده خزو ده حقونو لپاره مبارزه کوی وریاد کرو چه بس محل پا افغانستان که انجونی او خزی تر بل هر وقت بد وضعیت کدی او ده بل هر وقت پا پرتلا ملاتر تا ارتیال ری
حالتشان بخیم است
معترض انجون خزو غختنه کولا چه دنجون خونزی و پهنتونون ده پرانستل شی او درخواده خزو تا ده کار اجازه ورکل شی. دوی هم دا ډول په افغان جنو او خوځو د طالبانو له خوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمیرې نږدې شلو تنو ته رسیده او د ملګرو ملتونو سازمان یې وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان جنو او خوځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړې. د خوځوبار د طالبانو په دریس کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضون جنو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوی او تر خوای داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلوونکی پخا د موټر تر ټایر لاندې کړه خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترضون جنو او خوځو سره د دوی د نامناسب چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معترضین جنو او خزینی ولی زندانی کړی دي او د دوی لخوا د ورستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی هم دي خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هخوا په پکتیکا کې هم معترضین جنو او خزو د طالبانو پر ضد اعتراض کړی. دوی چې په سرپټی ځای کې راټول شوی وي یوی چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د درس ویلو زمينه موږ ته مساعده نه ده د کار کولو زمينه موږ ته مساعده نه ده مشکلات ډیر زیات دي کچیرته یو خزه د کور څخه بهر وزي او هغه سره محرم نه نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي په طالبانو لوري دوی درول کیږي مثلا ورته ویل کیږي چې تاسو محرم چیرته ده
خو د طالبانو د لوړ سرکړو سرپرست وزیر نه دا محمد ندیم نن په کابل کې وی غونډه ته خبرو کې ننجورو په زده کړو د بندیز په اړه وویل هیڅ کله به هغه فرمایشات ونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
مطلق حالته د بنجدول خبره نه ده سوی د امرسانی خبره سوی خدا چې د افغانستان شرایط ته وضعیت ته خلق نه ګوري بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه نشي. دا نو ولی بند سودان ولی بند سو بیا ځای د خلکو افکار خراب وي ذهنونه خراب وي دا به انصاف نه ده په کار.
طالب چارواکی داسې مهال د نجونو خوځو تعلیم او کار کلتور او مذهب سره تړي چې لای دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظر په اسلام کې د نجونو خوځو زده کړه او کار ته اجازه شته او کنه.
نن دا مارچ اتمه د خوځو نړیواله ورځ ده. افغان خوځي او نجونې نن ورځ لته ډول ستونزو سره مخامخ دي.
هغه امید نه ده پاتې ځکه چې نه پویګو آی پانتن شو کیږي نه شو کیږي.
په خوځ خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکاریم
پوکرای کور کې
ژوند کوو
ماشومان
می ټول ناروغ دي. طالبان څه دغه پښتنه لرن چې د شریعت په کوم ځای کې نیوشته سوی دي چې شذ حق نه لري چې ذکر وکړي.
نن د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه راپورونه عمر کې مهیروي.
قدر مناوریدون کوړاندې په خبرونه کې د افغان خزو د وضعیت په اړه یو تفصیلی راپور کې نور ژوره کتنه هم کوو خو ورسور زو نور مسایلو ته د خوانو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو در رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل لوجستیکي مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په وینا د محل هر ورځ شاوخوا زر ټنه خوراکي مواد د ازبکستان په ترمز ښار کې د دوی لنوي لوجستیکي مرکز څخه افغانستان ته رسول کیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې ټولو اړو کسانو د خوراکي توکو د مرستو رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل نوي جوړ شوی لوجستیکی مرکز ظرفیتونه زیات کړی دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایاند وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل نن سبا د ازبکستان د حکومت په همکاري له دې لوجستیکی مرکز څخه شاوخوا زر تنه خوراکي توکي افغانستان ته لیشتول کیشی.
در حال حاضر روزانه 1000 متریک تن مواد غذایی
دا محل د ازبکستان د حکومت په همکاري د ورځې زر متریک تن خوراکي مواد له پولې تر اوختو وروسته افغانستان ته راوړل کیږي. د ازبکستان په ترمیز ښار کې د نوي لوجستیکي مرکز د ظرفیت لوړول به لمک سره مرسته وکړي چې وکړای شو په خبره هغو شل میلیونه وګړو ته چې دا محل په افغانستان کې وږي او د خوراکي توکو مرسته ته اړ دي د خوراکي موادو مرسته ورسوو. موږ لا هم 1.5 میلیارد ډالر نور مرستو ته اړتیا لرو چې د پلان لمخې ټول هغو کسانو ته مرسته ورسوو چې ورته اړ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای د 2020 میلادي کال اکتوبر میاشتې تر اوسه پورې افغانستان ته څه باندې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي وارد شوي دي. د افغانستان له بیلا بیلو ولایتونو خلک د ازادي رادیو پر واتس اپ یا هم پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل شکایتونه ثبتوي او وای د دوی په نامه راغلي مرستي پر دوی په منصفانه ډول نه ویشل کیږي.
زه د خوست ولایت د زمیدون له سالې نه تاسو په تماس کې يم. د بشري مرستو په مورید دا یم چې د زمیدون له سالې ته د نړیوال ټولنو له خوا یا د نړیوال مرستو کومه جوپانه درغلې او کوم خلکو سمرستې نه شوې دا غاټ 40 میلیونی ډالر کوم مرستې چرسي دغه په غو کې مصرایس نو مرسته نه شوې دغه ولسوالې ته نو رغلې دي نه دوی کرکون کې رغلې دي. اگر چې دالته خال ډیر بیوزله او ډیر غریبون دي او باید انده کې فکر وته وشي.
پر ولایت بکول سوالی خبرې کوم ملمس چې ولایت د اوښتنه د چې مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل دراځي چې د دې په نظر مسكين ورتلې د غسر د مرسته کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
زه غلیم له هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه خبر کوم. ولده هلمند په سنگین ولسوالۍ کې چې هر څومره چې او نمانځي زموږ نمانځته کېږي او د مسکینانو نمانځته کېږي مرزا ازادي رادیو د داجې له دې چې زموږ پیغام نشي کې.
ملګرو ملتو ویلي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال شاوخوا 28 میلیونه او 3 لک کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي په اوکرين کې زرګونه وګړو د جګړې له کبله درانه زیانونه لیدلې دي. لبلې خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي د اوکرين جګړې په ټوله نړۍ کې د سوانګ او خوراکي موادو د بایو پر لوړېدو او پر جیوپولیټیکو کړکیچونو منفي اغېز کړی. په دې اړه نور جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي په اوکرين کې روانه جګړه د ټکان ورکوونکو مرګ جوبلې او زیانونو سبب شوې ده. ولکر ترک پرونسي شنبه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې وویل
The war in Ukraine has led to civilian casualties and destruction of a shocking
په اوکرين کې جګړه د ملکی مرجوبلي او د ټکان ورکوونکو ویچاره سبب شوه. د اوکرينانو او د راتلونکو نسلونو حقوق په زیان منشي. د سوان او خوراکي توکو پر بایو او د هر هیواد پر جیوپولیټیک کړکیچونو منفي اغیز کړی دی. دا ډول زیان کولای شي په اروپا کې د جګړې لاري یو وار بیا ټول نړۍ ته خپور شي.
په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یو لوړپوړي چارواکی وویل چې په اوکرين کې د رواني جګړې له کبله په زرګونو کسان سخت زیانمن شوي او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې په اروپا کې د دې سازمان د سیمه ییز دفتر غړي ډاکټر ساتش مشرا په یو کانفرنس کې وویل د روغتیایي څارنې پر مرکزونو حمله د طبي تجهیزاتو کموالی د خلکو بې ځای کېدل او د برېښنا پرچاوي د دې سبب شوی چې د اوکرين ګان وګړي له وړ روغتیایي خدماتو به برخې شي. د غراز د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش نن په پلازمینه کیف کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره روسیې ته د اوکرين د غلجاتو د صادراتو پر موافقه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه موافقه د زمينه برابروي چې د اوکراین غلاجات د تور سمندرګي لارې نورو ځایونو ته صادر شي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څخه باندې یو کال کېږي چې لکبلې د مسکو او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د پولان دفاع وزیر ماریوش بلاشاک پرونو ویل هیواد غواړي د لیوپارد 2.5 لاس ټانکونه چې په جرمني کې جوړ شوي اوکراین ته ولېږي. بلاشاک په یو کانفرنس کې ویل دا مهال اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه څلور اراده لګل شوي او لاس نور ټانکونه به روانه اونۍ اوکراین ته ولېږل شي. د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو په خپل وروستۍ غونډه کې چې د سویډن پر پلازمینه سټاکولم کې وشوه د اروپا پر امنیت او د اوکراین پر ملاتړ خبرې وکړې. په هغې غونډه کې پولان ژمنه کړې وه چې په ټوله کې به اوکراین ته 14 اراده لیوپارد 2 ټانکونه ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د مارچ اتمه د خځو نړیواله ورځ سکل په داسې حال کې منځل کیږي چې افغان ښځې له بیلابیل ستونزو او جنسیتي نابرابریو سره مخامخ دي. هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه محرومې شوي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د مارچ د اتمې په مناسبت په دې مفصل راپور کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته ژوره کتنه شوې.
نن د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله دا ورځ په ښکاره ډول نشي نمانځلی. افغان میرمنې چې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو اساسي حقونو محرومې شوې دي وایي د طالبانو لخوا په دوی د محدودیتونو له لګېدو وروسته یې ژوند له سختو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ شوی. د طالبانو په یو نیم کلنه واکمني کې په ښځو ډېر محدودیتونه وضع شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، له پوهنتونونو منع شوي او له ځینو محدودو ادارو پرته په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو حق سلب شوی، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له محرم پرته یوازې سفر هم نشي کولی. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان نجونې او ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو اساسي حقونو په بیرته ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. زده کوونکي شکیلا کریمي له نړیوالې ټولنې تمه لري چې د ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې له دوی سره همکاري وکړي. شکیلا چې د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې مخکې د سید الشهدا ښوونځي په وړاندې په 14 کې ټپي شوې، ازادي راډیو ته یې وویل چې هیله لري خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
زمانه که ما از مکتب خارج میشدیم
کله چې له ښوونځي ووتلو 14 وشوه، لسونه خپې او یوه سترګه مې زخمي شوه. زه فکر کوم چې یوازینی جرم مې زده کړه وه. هیله مې دا ده چې بیرته روغه شم او وکولی شم خپلو درسونو ته دوام ورکړم. له نړیوالې ټولنې زما غوښتنه دا ده چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي، چې زما غوندې نجونې وکولی شي خپلو درسونو ته ادامه ورکړي او خپلو هیلو او هدفونو ته ورسیږي.
د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دویم کال محصله د وای دا چې د یوې نجلۍ په توګه له زده کړو محرومه شوې ده خپل راتلونکي ته ناهیلې ده. دا هم د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د عدالت او مرستې غوښتنه کوي.
په جرمې دختر بودن حق مو را پایمال.
دا چې نجونې یو په دې خاطر زموږ حق تر پښو لاندې کړه. نجونې او ښځې به تر کله له درسونو محرومه پاتې کیږي او راتلونکي به یې څه کیږي. موږ عدالت او مرسته غواړو. زموږ حق دې نه خوري، حداقل د درس ویلو اجازه دې راکړي. زموږ خپل حقونه دې راکړي. زموږ راتلونکي باید داسې نامعلومه نه وي. موږ هیله لرو چې په نوي کال کې درسي بهیر پیل او هر څه د پخوا په څیر شي.
هغه چې په حالت اولی برګرده.
یو افغان میرمن چې دوه میاشتې مخکې په یوه نادولتي اداره کې له کاره منع شوې وایي دې او نورو همکارانو ته یې ډېرې اقتصادي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. دا میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د خپلو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مجبوره ده چې قرض وکړي.
ښځې د کار ایستې دي نو مجبوره دي چې قرض وکړي. اقتصادي ژوند خرابه دی، اکثر د کورونو سرپرستان دي، نو دغسې وضعیت دی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو، امریکا او د نړۍ ګڼو هیوادونو په خزو د طالبانو بندیزونه غندلی وو او غوښتنه یې کړې وه چې دا بندیزونه دې لرې شي. په یو تازه راپور کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي، له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو دا چلند د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. ښاغلی بینټ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې وویل، د طالبانو عمدي او سنجول شوې پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنې څخه حذف کړي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې په افغان نجونو او ښځو به د طالبانو محدودیتونه کم شي که نه، د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې یې تل د ښځو د حقونو د نقصولو په برخه کې شته نیوکو ته په ځواب کې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. خو د دینی مسایلو یو پوه محمد محق وایي، په دین او شریعت کې د ښځو په زده کړو او کار هیڅ ډول بندیز نشته، او د نوموړي په خبره طالبان د خپل سیاسي لیدلوري په خاطر په ښځو لګول شویو بندیزونو ته دینی رنګ ورکوي.
دا چې نن په افغانستان کې ښځې له خپلو طبیعي حقونو محرومې دي، په حقیقت کې اسلامي ریښه نه لري او دا سیاسي پرېکړه ده چې دوی مذهبي رنګ وربخي، خو په واقعیت کې داسې نه ده. په اسلام او شریعت کې دا ټول بندیزونه نشته.
اساسی در اسلام و شریعت اسلامی نداره.
په تیر جمهوری حکومت کې د بشر حقونو د خپلوا کمیسون مشره او د رواداری سازمان اجرایوي رئیس شهرزاد اکبر وایي، که څه هم په ښځو د محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې د نړۍ هڅو ځای نه دی نیولی، خو له اسلامي هیوادونو غواړي چې د افغان ښځو د سخت ژوند په بدلولو کې ونډه واخلي.
متاسفانه دیگه هیچ روزنه امید نیست، در سطح جهانی هم تلاش های جهانی تا بالا نتیجه نداده.
متاسفانه نور هیچ هیله نشته. په نړیواله سطح هڅو ځای نه دی نیولی. په رواداری کې زموږ غوښتنه په دې متمرکزه ده چې له هیواده بهر او دننه د افغان فعالانو او بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کړو، چې له دې لارې فشار راوړو چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. همدا ډول د سیمې او اسلامي هیوادونه باید په دې برخه کې ډېر فشار راوړي.
رهبران د جهان اسلام
یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي، تر دې دمه د نړیوالې ټولنې هڅې عملي نه وې او یوازې یې شعارونه ورکړي، ځکه د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون هم نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یو فعاله امینه مایر وایي، د ښځو حاشیې ته کول په اوږد مهال کې د افغانستان او راتلونکي نسل لپاره ډېرې ناوړه پایلې درلودلی شي.
ښځې اوس په افغانستان کې هیڅ حق نه لري او اوس بیخی حاشیه ته شوی دی. وقتی را غلایی چه نړیواله ټولنه خپله چوپتیا ماته کړي او ژر تر ژره د طالبانو د ښځو ضد کړنو په خلاف یو اقدام وکړي. هیله لرم چې د راتلونکي کال د مارچ په اتمه وطن او د وطن ښځې خپلواکي وي.
شپږ ورځې مخکې د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال هم ویلي وو چې هیواد د افغان نجونو او ښځو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. نوموړي نیوکه وکړه چې یوازې د طالب چارواکو په سفرونو بندیز بسنه نه کوي او په دې برخه کې د مهمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې نیوکې او اندېښنې په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی وویل چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې طالبان د خپلو کړیو ژمنو په بنسټ حساب کتاب ته کینوي.
ستاسو له پیغامونو
کله چې نوي حاکمانو خپل حکومت شروع کړ، نو ورو په ورو یې خپل هغه څهره خلکو ته ښودله. پوهنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي. نو دا د روحن له خاطره، د ما لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره ومه، چې لا تر اوسه مې مکتب ته نه و وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه، چې څه وخت به هغه بکس مکتب ته ما سره وړل کېږي.
کومه شپه باندې چې دوی اعلامیه خپره کړه، په هماغه ساعت باندې ما خپل ټول خوبونه، ټول ارمانونه، ټول هغه خوبونه چې مې د خپل راتلونکي لپاره کتلي وو، خپل هیواد لپاره کتلي وو، خپل ټولنې لپاره کتلي وو، چې زه وغواړم یو ځای ته ځان ورسوم، د هغې طریقې نه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، د خپل د مور پلار هغه ارمان پوره کړم چې دوی ماته هغه خوب لیدلي. هماغه په یو دقه کې، په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوې او ټول ارزوګانې زمونږ د اوبو سره شي. باور کوي د دغه خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږه انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډیر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه سر چنده دردمن دی مونږ لپاره.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه خو هغه ورونه هغه پلرونه او هغه کسان چې په انسانیت او اسلام باندې او په ټولو هغه قوانینو او اصولو باندې چې خزی ته د ټولو انساني حقونو بالخصوص د تعلیم د حق د ورکړي تضمین کوي، په هغه باندې باور لري، د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ ما پرېږدی لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ راغلی